السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې اسلام آباد نن د اسلامي همکاریو سازمان د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی. دا غونډه پیلېدونکې ده، د طالبانو لخوا هم یو پلاوی ورغلی دی. دا چې په غونډه کې څه کیږي په دې اړه درته وروسته راپور لرو، خو په پیل کې څو لنډ خبرونه اورو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینس پرون په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا وکتل. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه د دغو لیدنو کتنو پخلای کړی او له دواړو مشرانو سره یې خبرې ګټورې بللې دي. یوناما ویلي چې ډیبرا لاینز او ښاغلي کرزي د راتلونکي کال په اړه چې د ملګرو ملتونو کورنۍ څرنګه کولی شي د افغانانو د هیلو او ملاتړ په برخه کې نور مرسته وکړي خبرې سره وکړي. دواړه پخواني مشران حامد کرزی او عبدالله عبدالله کله چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي په کابل کې په خپلو کورونو کې اوسي او اکثره وختونه د بهرنیو دولتونو له چارواکو او د مرستندویه ټولنو له استازو سره لیدنې کتنې کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام په یو ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه او 2 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د ترافیکو مدیر جواد شیرزاد ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه پرون دوشنبه ماښام شاوخوا 6 بجې د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند پر حلقوي سړک هغه مهال رامنځته شوه چې دوه کورولا او ډارسن ډوله موټرو سره ټکر وکړ. دغه ټکر په نتیجه کې څلور ښځې، یو ماشوم او درې سړي مړه شول او یو نارینه او یوه میرمن ټپیان شوي دي. روسیا وایي له جاپان سره له هغو خبرو ځان باسي چې هدف یې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د سولې د یوه تړون لاسلیک کول دي. مسکو ویلي دغه اقدام د توکیو د هغه سخت دریس په وړاندې غبرګون کې کړی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پر ضد غوره کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویل په اوسنیو شرایطو کې روسیا له خپل لوري نیت نه لري چې له جاپان سره د سولې د یوه تړون په اړه خبرو ته ادامه ورکړي. زموږ غاک له ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو تر ډیره په دې ساعت کې د سنترو خبرونه اوري، خو لنډه خبری برخه کې دا به دا واوري چې نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډه پیلېدونکې ده. دا دوه ورځنۍ غونډې ته طالبانو هم خپل پلاوی لګلی. موږ هڅه کوو چې په اسلام آباد کې له خپل خبریال طاهر خان سره اړیکه ونیسو ترڅو روسي جزئیات ری واخلو. خو اوس به راشو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی له یوې اوږدې مودې چوپتیا وروسته پرون د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې او ځینې وړاندیزونه یې هم وکړل. اشرف غنی وویل افغانستان اوس په یوه حساسه مرحله کې دی او باید افغانستان د خپلو ستونزو د هواري لپاره په خپله مټې راونغاړي او نور د نړیوالو په مرسته اتکا ونه کړي. د اشرف غنی د وروستیو څرګندونو جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان اوس په یوه دوه لاره کې دی. کله تیر څخه درس واخیستل شي سم لوري ته به حرکت وکړي، کنه د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو ته به ور وګرځي او دا هیواد به د نړیوالو د مرستو مستعمره شي. اشرف غنی چې څه باندې اووه میاشتې مخکې جمهوري نظام ته طالبانو د پای ټکی کېښود او له هېواده وو، دغه څرګندونې پرون د نوروز په مناسبت یوه وینا کې چې په خپله فیسبوک پاڼه کې ایښې وکړې. نوموړي په دغه وینا کې له اوسني حالت څخه د افغانستان د وتلو لپاره د اوو مهمو ټکو یادونه وکړه او خبرداری یې ورکړ چې د نړیوالو پام اوس په اروپا کې د جګړې بل شوي اور ته اوښتی او د افغانستان خلک باید نور بهرنیو مرستو ته سترګې زیر نه کړي، بلکې خپل غم باید په خپله وخوري. اشرف غنی وویل
هر افغانۍ چې موږ خپله ګټو لس چنده ارزښت یې له یو صدقې نه یا له مرستې نه ډېرتر ده. نو لازمه ده چې په دې برخه کې ملي اراده ټینګه سي او موږ ملا دې ته وتړو چې افغانستان اوسا کوو، آباده ویې، تلپاتې ثبات ته انشاءالله تعالی رسوو.
اشرف غنی زیاته کړ چې په افغانستان کې اوس جګړه درېدلې خو د تلپاتې او باعزته سولې لپاره باید هڅې وشي. پر هغې مسلې چې نوموړي د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په برخه کې ډېر ټینګار کوو، اشرف غنی د دې تر څنګ دغه راز په کراتو په دې هم ټینګار کړی و چې قدرت به د انتخاباتو له لارې منتخب حکومت ته سپاري، خو د تېر کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته دا هر څه په اوبو لاهو شول. اشرف غنی په دې وینا کې که څه هم د طالبانو د حکومت نوم وانخیست خو ظاهرا یې دې حکومت ته په اشاره وویل چې واک باید پر محدودو کسانو پورې محدود پاتې نه شي بلکې ولس ته ولېږدول شي، که نه د ده په خبره دغه حالت به موږ بیا یوې خطرناکې جګړې ته سیخ کړي. اشرف غنی همدارنګه د کورني مشروعیت موضوع ته هم اشاره وکړه، هغه موضوع چې د طالبانو د سرپرست حکومت په اړه د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو سره جخت ډېره مطرح کېږي. اشرف غنی وویل ملي مشروعیت له سیمه ییز او نړیوال مشروعیت څخه مهم دی چې هغه باید د یوې داخلي اجماع له لارې ترلاسه شي او ولس خپل راتلونکی نظام په خپله وټاکي. یو شمېر لوري نوموړی په دې تورنوي چې کله افغانستان نه نوی وتلی ښایي په هیواد کې په اوسنۍ کچه ستونزې نه وای رامنځته شوې، خو نوموړی مخکې ویلي وو چې د زیاتې وینې تویدو د مخنیوي لپاره له هیواده ووت. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالو له دې هیواد سره مرستې بندې کړې او د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوې. خو په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت ته په کتو چې نږدې د دې هیواد ټول وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، نړیوالو مرستندویو ادارو په دې هیواد کې له په میلیونونو اړو کسانو سره بشري مرستې پیل کړې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له اوږدې چوپتیا وروسته ځینې څرګندونې کړي او د طالبانو له حکومت سره یې د نړیوالو په همکارۍ ټینګار کړی او دا هم ویلي چې طالبان باید یو ټول شموله حکومت ته اجمن پاتې شي. بل لورته له طالبانو سره او دغه راز د افغانستان سره د همکارۍ په موخه نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. دا چې د غونډې ترتیبات چیرته رسېدلي دي دا مهال راسره له اسلام آباده د مشال رادیو خبریال طاهر خان سټډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي، راځئ له دې پیل کړو چې افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته حرکت وکړ، درغې پلاوی چیرته رسېدلی دی او د پلاوی په ترکیب کې څوک دي؟
ډیره مننه ستاسو، سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. اول خو تاسو د پوښتنې جواب د افغانستان نه راغلي پلاوی پورې د هغې پوښتنې جواب درکړم. نو دا وخت د افغانستان پلاوی چې کوم دی کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د دې سازمان غونډه ده، نو هلته دوی موجود دي. د افغانستان پلاوی مشري د بهرنیو چارو په وزارت کې چې کوم د سیاسي برخې مشر دی، د سانګې مشر دی.
په تاسف سره چې له طاهر خان سره اړیکه پرې شوه، موږ به هڅه وکړو چې بیرته له طاهر خان سره اړیکه ټینګه کړو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په اړه ورنه وروستی حال واخلو. دغه دوه ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې پیلېږي او تر سبا ورځې پورې پای ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو د اسلام آباد د غونډې حال درکو، هڅه کوو چې بیا له خپل خبریال سره اړیکه ټینګه کړو. خو اوس راځو دې ته چې روسیې له اوږده ځنډ وروسته بیرته پریکړه کړې چې افغانستان ته مایع ګاز ولېږدوي. روسیې پخوا هم افغانستان ته ګاز لېږدول، خو په 2020 کال کې د کورونا وبا او یو شمېر نورو ستونزو له کبله دغه واردات بند کړل. تفصیل په دې راپور کې.
روسیا افغانستان ته د مایع ګازو لیک بیرته پیلوي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې روسیه دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د اوکراین د جګړې له امله له لویدي سره د سوداګرۍ دودیزې لارې له لاسه ورکړې دي. راپور له مخې روسیه د 2020 میلادي کال په نیمایي کې له خپرې شوې کورونا وبا سره د تړلو بندیزونو او د کمزوري ګټې له امله افغانستان ته د مایع ګازو لیک درولی و. د ریفینیټیف آیکون ویب پاڼې د معلوماتو له مخې د روسیې په اورنبورګ ښار کې د ګازو د پروسس له تاسیساتو به چې چارې د روسیې ګاز پروم دولتي شرکت د قزاقستان د ګازو له دولتي شرکت سره په ګډه سنبالوي، په روانه مارچ میاشت کې څه باندې 10.5 زره ټنه ګاز افغانستان ته صادر کړي. د رویترز د راپور لمخه د قزاقستان د انقاز روزګاز شرکت سمدستی په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د راپور لمخه معمولا ګاز له دغو تاسیساتو به مایع ګاز په اورګاډي کې د اوکراین ازمایل بندر او بلاروس ته لیږدول کېدل، خو د اوکراین جګړې دا شرکت اړ ایستلې چې نورې لارې ورلټوي. د روسیې د ګازو تولیدونکو افغانستان ته د مایع ګازو پر لیږد بیا غور وروسته له هغې کړی چې د روسیې په داخلي بازارونو کې به یې رالویدلي او صادرات د روسیې لپاره اوس ډېره ګټه رسوي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانو خبرونه هم درته لرو. دا خبرونه هم د نوروز او نوي کال په اړه ده. هیله ده چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. لکه څنګه مو چې مخکې درته ویل، په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو غونډه پیلیدونکې ده، ترتیبات ورته نیول شوي دي. یو ځل بیا زموږ خبریال طاهر خان سټوډیو ته وصل دی، په دې اړه چې دا ځل اړیکه ښه وسی. طاهر خان صاحب، راځي خبرو ته دوام ورکړو چې د افغان پلاوي حضور په غونډه کې څومره محسوس دی او دا مهال د پلاوي چیرته دی؟
د افغانستان د پلاوي حضور خو به ځکه ډېر محسوس نشي چې د پلاوي مشري د بهرنیو چارو په وزارت کې په کابل کې د سیاسي څانګې مشر اکبر عظیمی کوي. او تاسو ته به یاد وي چې دسمبر کې کله د افغانستان په اړه باندې ځانګړې غونډه وه، نو د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر هغه کې وو. او خدا واره زموږ معلومات دا دي چې بلنه خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي لخوا امیر خان متکی ته وه، د طالبانو حکومت کې سرپرست خارجه وزیر ته. لیکن هغې دا پریکړه وکړه چې د وزیر په حیث باندې به نه خو پخپل متکی ورځي، نه به یو بل وزیر ورځي. نو د طالبانو حکومت د پلاوي د دلته شرکت چې دی د ټیټه ساتي ته د کم کړی دی او دغه پلاوی پکې موجود دی. پلاوی خو دا وخت کې موجود دی. کم عکسونه چې د غونډې د ځای څخه خپاره شوي دي، نو په هغې کې یو خو دغه اکبر عظیمی موجود دی او دویم ورسره اسلام آباد کې د طالبانو چې کوم سفارت اوس د هغې د کنټرول لاندې دی، نو د هغې استاد چې دی شکیب هغه هم ورسره موجود دی او یو درېیم کس هم دی. نو درېیم کس
څه لامل دی چې طالبانو دا ځل مثلا د بهرنیو چارو وزیر دې غونډې ته ونه لیږي؟ که څه هم د طالبانو په بهرنیو غونډو کې استازیتوب د دوی د بهرنیو چارو وزیر کوي، تر ډېره تیر ځل هم درغلی و اسلام آباد ته، اما دا ځل ولې د یو رئیس په کچه یا د سیاسي معین په کچه یو کس د پلاوي مشري کوي؟
تیره ورځ زما هغه سرچینې سره خبره وشوه چې هغه د دې ټول د دې د طالبانو حکومت ته بلنه، بیا د هغوی ورته جواب پاکستانی سفارت ته. نو ما چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، نو د مات خدا ویل شوي دي چې د طالبانو امیر پخپله دا فیصله کړه، پریکړه کړې ده چې وزیر به ځکه نه ورځي چې تیر ځل کله امیر خان متکی راغلی و، نو بیا په ټولنیزو رسنیو کې هغه چې کله په هغه ګروپ پټو کې نو چې کله خارجه وزیران ټول ولاړو دی پکې نو، بیا چې کله هغه د امیر خان متکی هغه چې کوم ځای کې ناستو چوکۍ چې وه، نو هغه ډېره شاته وه، نو لږ انتقاد هم شوی و او ځینې خلکو په خپل تحفظات هم دغه اظهار کړی و. نو او بل دا دویم دلیل دا د طالبان حکومت وړاندې کړی دی چې چونکې دا د افغانستان چوکې اوس هم دوی سره نه ده، او آی سی چې کوم اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان دی دوی سره نه ده، نو نه غوښتل چې هغه رنګ حالت بیا دسمبر کې چې کله غونډه شوې وه هغه رنګ راپېښ شي، نو ځکه دا پلاوی رالیږلی دی. نو دغه علتونه دي. او بل دا چې امیر خان متکی خپله په ترکیې ته چې کله کانفرنس ته ورغلی وو، نو اوس پورې هم هلته پاتې دی. مونږ یو بل هم اورېدلې چې ممکن چې دغه یو داسې یو معمولي غونتې جراحي عملیات هم شوي دي، لیکن بهرحال که هغه نه مو د راتلو جوګه نو افغانستان طالبان حکومت غوښتل نو وزیر خو رالیږلی شو، او د وزیر به یو د پلاوي کې وزیر وو، نو ممکن نه چې لږ غونتې د پلاوي هغه حیثیت لږ لوړ وو او غونډو کې بیا لږ مشکل هم نو، ځکه چې خارجي وزیر سره که څو غونډه کوي هم، او دا د افغانستان لپاره خو مهم ځکه چې د افغانستان لپاره یو صندوق اعلان شو تیره ورځ، یو فنډ اعلان شو د اسلامي ترقیاتی بینک لخوا. نو بهرحال پلاوی خوشتا، لیکن هغه رنګ اهمیت به نه وي. تاسو څنګه پښتنه وکړه حضور به دومره محسوس نشي.
بلې، او ترتیبات نن څنګه نیول شوی؟ آیا په نننۍ غونډه کې هم د پخوانی دولت څوکۍ ایښودل شوی ده او د افغانستان بیرغ هماغه پخوانی درې رنګ دی، او کنه د تر سمبر غونډه او نننۍ غونډه یو څه فرق لري سره؟
تر اوسه پورې خو ډېر شیان د حال نه چې کوم ځای کې دا د پارلیمان پاکستان پارلیمان په حال کې چې کومه دا غونډه ده په هغې نه خو ډېر شیان بهر لا نه دي راغلي. البته لږ شېبه وروسته دا غونډه شروع کېدونکو ده، مېلمانه هم د پارلیمان حال ته ځنې ورغلي دي، ځنې روان دي. د پاکستان 11 بجې ټاکل شوی و چې دا غونډه شروع شي، لیکن ممکن ده چې